أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفی. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي، چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماع رهبری کړې ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې، لکه چې یادونه مې وکړه، استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغو علتونو ته چې تر څو توجه نشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغسې چلند نه کېږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي، د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې اکله سره ته وایي بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفی تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي. او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلن وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوي دي، دوی کولی شي د خو طرحو په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي، نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي، دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده، او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابر کړي، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کولای شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې د ټولو درناوی کې په کورنۍ کې کار و دنده هم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کېږي د دواړو سره. دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان په روحیه باندې چې کارم نلری رویایم لکورانی سر سامانه ده او کم بد عواقب لری
متاسفانه دغه تکای په اکثر کورنۍ او کېشته ده زمونږ په افغاني محیط کېشته ده هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا هغه کاروبار لري هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي هغه ډیر په والدینو باندې ګران یا هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري وزګاری هغه مثلا همیشه راتل کیږي همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راول کیږي د هغه شخصیت تر فشار لاندې راول کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایل لرلی شي پرته له شکه چې منفی پایل لري هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي بیروزګاره دي هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري هغوی تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغوی سره کومک وشي هغوی کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې استاد درس ورکوي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی هغه لاسنیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق ترسره کړي او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده هغوی استعداد ښه ده هغوی کار کړی ده هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد مخونه هغوی خپل کار په خپله کوي نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغوی لاس نیوای په کار ده هغوی سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري سره شي تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي
بله تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکوي هغه څوک چې دوی د نه خوښیږي هغه سره سم چلندونه کې دا څومره د عقدو لامل کېږي او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کېږي هغه نورم عقدمن کېږي بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعې ته هم ډېر منفي تمامېږي همیشه به جرایم متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو نو تر ډېره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچوي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیري چلند ورسره شوی نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده که چېرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا که چېرې دغه جفا له یو ځوان سره کېږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کېږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دی به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کېږي چې نه کېږي لا هم داسې خبرې ورته کېږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که دا اورېدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسالې په اړه کې دوا اومده لامل وینم یو د علم نشټوالی د پیوي کورنۍ کې یو بل اقتصادي کمزورتي د پیوي کورنۍ کې که چیرې دغه دوا فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد درلود او د کورنۍ لخوانه هم په دې برخه کې د توجه نه شوي او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلي دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو ترسره کولای، موږ حقوق ورته نه شو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفي نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بالاخره چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیې حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه رضا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړه، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره ځمکې ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولادم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړئ.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا دې رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 5 کلن 6 کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چېرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې نه اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعاً شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو دا ونه نه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملمو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغه کیده اوس خبرونه پاتې رسمو تربیه پرځای کې چې استي الله مال او ملګری
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې خبرونه خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د ازادي رادیو کارکونکو ته هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غوږو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي نو هله کو جسمه ماشونه زړه تر زړه والے کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښتل لولپور چارواکو رسوي سره نشته تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتره مده غره چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیول سلامونه وړاندې کوم د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم دلتا د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګا ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی که څوک ورته وشر ور نه کاندي بی وهي او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندی کوي مونږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هله کوو چې د دغه خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر پتنګ راغلی وسلام
زه د غوربند د ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو په اړیکه کې ما دغه د روشان عریبا د دغه شبکې کار نه کوي که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډیر به ښه شي تاسو نه یو جهان مننه تشکر
اشرف نوال د ایران د واتساپ لین کې ما د ازادي رادیو کارکونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړو مقاماتو ورسوي ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده نو افغانستان اسلامي امارت دې مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلن له مهاجرینو سره نه ده کړی
گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بامپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سود کامپ سود سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسو روپو خرسی گی تجا
جمعت امام پسود سودا گرا کس پسود کام پسود سودا گرا سودا گرا جنت دمستوروں بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان اسپیر پسل لسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا کس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا
سلامونه قدر من ریدن کو ستړي مشي په د هيله چې روغ جوړ وسې ز فريده سيالم او د ازادي ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې جلې سره خبرې کوو چې په ايلي وخت کې دوه پانځي وای د انجلې د کندهار اوسیدونکو کائنات د چې کائنات په اينه وخت کې ولې د دوه پانځي ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه و پختو د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو خو کائنات جانې کتا سره ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوی او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله
د ښوونځي نه به را پیل کړو د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه ته وایا هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې چا وې وړې او دغه وخت داسې خوږه خاطره دغه لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې مې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم خپل مور سره ولاړم مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې خوښه خاطره او ډیر غیرت چې مهمه و دغه ورځ دا و چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زدا تشویق کړم چې په هغه لومړی ورځ چې کله ژوندۍ ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صرف کې و چې یا به جړل یا به برته کور ته تګ خوښته خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هغه مکتب کې مې د هغه لومړی ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې راسره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
که نه ځانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده مور م تیاره استاده ده راځه لاړ شو کور ته یا زړه دې تنګ شوی وي چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی او هیڅ کله یعنې د درس ویل څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دي تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکې کې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مې یاد کړو ما داسې فکر کوم چې حتمان ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه. خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نا زړه وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان وکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ مې د طب پوهنځي هم ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و د دې تر څنګ مې کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو تمبلې نیولې او په ځانګړې ډول زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ د ښوونځي نه راغلو هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر دا به بیا پنجشنبه ورځ چې به تر جمعې به موږ اغوستل بیا مازدیګر کې به موږ جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وې مینځو ځکه چې سهار شنبه وه باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبله وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلې راڅخه کېدل. خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنې دا کار غلط دی کوه ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتما مور دوې ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې او یعنی د سپښنه راتلی چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي هر ورځ یې بدلوه. خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې کندهار کې مکتب هم ویلی ده هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې داسې لوړو صنفونو ته لاړې په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې څومره فرهنګي ستونزې وې په کندهار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چا لور چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپله غنجلۍ وي ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زتر کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنی به پر سره و، ځکه د دوی سن شپږم صرف کې ډېر کښته و، مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزا دغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. چې یعنی تاسې شپږم صرف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښول، زما په شمول زه به ډېره پازاب وم په هماغه بقره چادري کې، ځکه تور حجاب ما ته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و، مګر دغه موضوع زه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه، ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوړنی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنی پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه، خو بیا زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومېدي، فقط دوې سترګې معلومېدلې، خو یا فرهنګ ټولنه همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره شولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې، او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نه شته، ته خپل داسې ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل شوه، کورسونه وتړل شوه، ښوونځیانې وتړل شوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول شوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه.
کاینات جانې، اوس به راشي استاذ پانتنی زده کړو ته. مخکې مو وویلې چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالۍ شوې، نو دواړه پانځې دې په عین وخت کې پیل کړه. ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پانځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم سن څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کوه یا هماغه پسه حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم سن کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنی ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم، ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي. همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، په همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم، ومینم چې څه رقم دي کمپیوټر ساینس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي، ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوي چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د طب پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پانتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په طب پوهنځي تلم، او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولسو بجو زه بیکاره وم، د طب پوهنځي درسونه مې مخته وړل، او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساینس پوهنځي تلم، او د شپې مې کمپیوټر ساینس پوهنځي درسونه ویل. راسره دا چې د طب پوهنځي کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسېدلي، او په همدغه کې د طب پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېره مرسته کوله، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي مې یوازې مخته وړل، خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسېدل سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډېرو محصلینو د ډېرو لوکانو د ډېرو نجونو تر منځ په دواړو پوهنځیو کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډېرلی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ستاسې شخصي ژوند ته، اشپزي بلدی؟
اشپزي بلی.
څه ښه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د ورج په خول می ډیر شزد او ډیر شی په خول.
بانجان او کوفته هدف مود تور بانجان ده.
بله و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې زکه د نمړی زل چې ماده تور بانجان او کوفته اوریده
بانجان خو جلا خوړل دی کوفته جلا خوړل دی دواړه جلا جلا پخې چې دا سمه تاسو فکر وکړئ دواړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل یاغ سره بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستتي دا خوړل په ډیر خوښ دی په دې خاطر چې پخولې سو
ستاسو په سیمه کې عموما په کندهار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه هلته مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په کندهار کې چې ډېر وارد دی همدا چې کله مثلا په کندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجې او غوښې بانجان سبزي دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي خو موږ د نورو ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی یم هلته بیا زیاتره په مهمانیو کې یا کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشک او منتو ډېر پخېږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخې یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینجانې که دا راته وایي اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزي کوي بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي د دې نه دې کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو ومې نه کولی سوی چې زده یې کم مصرفیتونه ډېر وه خو خیاطي مې زده ده موږ مې خیاط وه خیاطي یې کول د استادې تر څنګ نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړې.
کاینا جانې په عین وخت کې د 250 ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه و کلتوري محدودیتونه ډېر و په تاسو باندې ډېره چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور او پلار در سره خویند ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زیاتره د فزیک مسایل په هغې سره حلول که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و نو همه خور مې هم ډېر حمایه کولم ځکه ما زیاتره وخت کور کارونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور به په دې مسایلو کې ډېره سره همکاري کوله مثلا کله به مې ورته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي د امتحان په شپو کې به راسره کښېنسته تمرینونه به راسره هره ول څنګه کېږي نو خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس وویل کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوه راوړل چې وې خوره او ښه صحت ولرې او ښه وکولی سي درس وایې دغه یو ډول حمایه وه چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسوه نور مې هم شوق ډېرېدي چې زده کړې وکړم نور مې هم شوق ډېرېدي چې زه ښه درس وایم او ښه یو ښه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته سي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي او زه کولی سم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور که کار کوي دا بل که درس وایي بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بله مو درس ته کښېنولې او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کره کره راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم سهار مکتب ته تللم اپشن له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم نو زه به په کور کې نه وم علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتېږي خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې خو بیا کله چې رخصتي وې په رخصتۍ کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا په جارو کې ډېر شوم په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښ هم.
نو په عموما هغه جنو سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري دا چې ولی زم په دلیل نه پویږم حتما نسبت نور کارونه ته ودا کار اسانه وي
دا کار اسان دی ولی او دا کار اسان دی او ژر خلاصي جام په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه خو نه پویږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولی می دا کار خوښي خو بیا هم دا کار می خوښ دی او ډیر ژر کولای سم نه پښته زه هم
کاینل ځانې کدی مسلې تراشو وس مهال پانتونونه باندې او انجنی نه خوندزی او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی او د چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو څومره در تخکاری چې تبورسیږي خوبونه تا عملی به شي هغه
ما خدا هی ویدل دوه چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر موسه یعنی دوه وزه یې فو دوه مسلکونه یو ځای مخته یو سم خو متاسفانه په هنتونه وټرل سو او د دغه دوه هیله څخه شات پات سم یعنی تیپ خدا سپانځي د چې په پانتون کې شتون ولري یی درس وای او یعنی لیسانس او سه یا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلې په دې برخه کې مګر که په چر ساينس پانځي به د سپانځي چې یواز په پانتون پرې تړل نه د پانتون څخه د باندې هم کولای شي یعنی پرته له پانتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان په رشته کې ورسوي او زه فعلا نه په همدغه رشته مصروف یم ځکه ټیپ یعنی په یو واسه سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم کوم چې ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې او فعلا نه په همدغه کې مصروف یم
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخه ذکر کوي اغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویل او اوس په کور ناست دي که هغه ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخ ته وړي چې هغه هم دغه لار واخلي او مخ ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي یعنی باید یو رښتا وټاکي یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي ما هغه څنګه چې ځان ته تکړې او پوسم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم دا هغه د پټن په دوري او چې پر کوریم هم هغه نو دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته ضرورت لرم او کوم مثلا د کوم ژبه زده کړو ته ضرورت لرم یا کوم شیان زده کړو ته ضرورت لرم هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي هم هغه کورسونه مختوړم یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچ هم او انټرنیټ چې شقوي او سره نه لرم چې نو اوس هم دغه کورم یو سکرین ریکارډر اخلم دغه څو ورځې خپل ځان سره عملی کوم په پانتون استادان هم د دې تر څنګ د پانتون استادان هم سره همکار دي چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي زه دغه څنګه مربوط دي دغه برخه مربوط دي بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درس مواد تر وړي ازې په کور کې کوم
کاینه جان یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چ په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وي وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یې ردا انګیزه ما د لاس ور کړې چې د نور درس وای نه نور وکول سم یو ځای ته ورسېږم ځکه ما د فکر کاوه چې نو چې مکاتب وټرل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونو نو وټرل سو فکر نه کوم چې بیا دې ورته خلاص او که مثلا ځا پونتونو نه خلاص نه سې په کور کې درس وای نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسات هم وټرل سو د شوز لپاره کار کول هم وټرل سو نو بیا به زه څه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څونه پښتنه چې ما وکړم کمپیوټر ساينس په هنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس په هنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولای شي چې خپل کورونه څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولای شي خپل کور څخه د دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړی چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داس یو وظیفه کته پیدا کې هم ساده پاره شته هم ساده فهمیده لپاره او هم دا بهانه نه چې د کور وځي د طالبانو لپاره مثلا ته د کور وځي ته باید ونه وځي ځکه اوس مهال د هغه کم دی داسې او حکومت راغلي دي چې د کور ورسې دا بهانه هم درول کیږي چې ومه دل دات څه ما په ګټه دی یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا شوه او د دې ترڅنګ تر هم دا غره ټول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې ته وظیفه ولري یا ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وای. اما د پلار هر ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي په هر حالت کې کولای شي چې زده کړه وکړي که هغه خوانځي وي که نه وي که پانتون وي که نه وي دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړه یوازې دا نه ده چې تاسو ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کیږي بلکې تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدۍ سره پیل کړي. د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه وي چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و دا برته هم هغه نجلۍ نه سي کېدلی. نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ورته برابروي یا ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري. مختلف نورې لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس ویلی سي، هغوی دې ته تشویقولی سي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول هیڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي. برعکس، د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغې ته مو نوی ژوند ډېر ضرور برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناست دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پانتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او لا ژوند ډېر نه تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډېر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره یې تېروو. نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، یا زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده اوسې چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوی کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیښ کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي وګوري چې ایا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په دښمنۍ په دوره کې دي، عموما عمرونه تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نه څه کولی شي هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کېږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولی شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډېر زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده، کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي، په زرګونو معدنونه دي، دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د زغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل زغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشرانو څخه چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقه ورور چې بیرته نشرات شروع کړي، زما دا غوښتنه ده، زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د سم باندې واکسین غلي وو، ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلق ټول په کارو بارو باندې وخته لګیا وو، ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی، د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکټران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي، شریعت باید بدنام نه شي.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی راډیو کار کوم، زما دا غوښتنه ده چې په تېره شپه په اوسنۍ کله ولسوالۍ کې یو سړی خپلو ښځو بچوړو په واسطه باندې وژلی ده. نو زما د عمارت غوښتنه ده چې دا سړی ونیسي او په سزا باندې ورسوي، چې بیا نور خلک داسې کار ته زړه ښه نه کړي. السلام ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د نانو بابا د سیمې یم. نوم مې زیو رحمان ده، په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده، له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي، هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري، شمس الله هم په څنګ دي را سره تواخه، هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل چې دا باید موږ حل شي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.